یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته راغلست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس 19 ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر 19 سره برابر ده. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. نن د دسمبر 19 د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ سره برابر ده، او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونامه په یو ټویټ کې ویلي دي، دا هغه مهم سند دی چې اساسي بشري حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشری حقوقو نړیواله ورځ د بشری حقوقو د نړیواله اعلامیې له 15 کلیز سره برابر ده. ملګری ملتونه پر افغانستان له واکمنو طالبانو بشری حقوقو ته په درناوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډیر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونه ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي، سو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي، او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې کیلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله د پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له 9 کلنۍ هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 سلګونه سندرې ویلي چې د هیواد د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼۍ پر روسیه تور لګولی چې ایران ته د حد هوایی مدافع سیستمونه، هلیکوپټرې او د جنگی جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته کړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته د پیلوټا یا ډرون الوتکې ورکړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر خارونو په هوایی بریدونو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېسارې کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل. د ازادۍ راډیو د دې سهران غرمنی خبری مجله په دوام کې راپور خبرو. نن د دسمبر 19 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په راپورونو کې به په دې مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو جزئیات درکړو. په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت یو مرکه هم لرو.
په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقوقونه علني نقص کیږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی.
د میرمن قمرګلې د وفات په اړه هم یو راپور لرو.
سنگ کر کے سنگ اختار زلیلہ
یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې بیا په فعالیت پیل کړی، خو د برېښنا ستونزه لري.
چیر بار کې موږ دلته تقریبا 50 ټنه مالچ تولید کولای شو. که چیر بار نه موږ دلته 7 ساعت کار کوو، په جنریټر مازم خپل کارګر اخته کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ترکیه له اوکراین او روسیې سره خبرې کوي چې د اوکراین د غلې صادرات یو ځل بیا پیل شي. په دوهم نیمای کې به د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام واوري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. نن لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکم بند کړي. ولکر ترک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیوالې اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده. ترک په عام محضر کې د درو وهلو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ په فراه ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لمړنی حکم تطبیق کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي ماموریت وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یونامانند بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خرابه شوې او اوسنی واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. یونام زیاته کړې، طالبانو د لاریون کوونکو د ځپلو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لاري په داسې ډول چې خبریالان لاریون کوونکي او مدني فعالان یې نیولي او داسې محدودیتونه یې وځ کړي چې عام خلک او رسنۍ اغیزمنې کړي، د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي سازوالۍ همدا ډول له محاکمې پرته د وژنو، شکنجې او ناوړه چلند قضیو ته هم اشاره کړې او زیاتوي دوی د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سرنیونې او توقیفونه هم مستند کړي دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د یوناما د مشري روزا اوتان بایوال قوله پر طالبانو غږ شوی چې د افغانانو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو محدودیت پای ته ورسوي. یوناما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې ته چې افغانستان څلور او یا کال وړاندې مثبت رایه ورکړي غاړه کیږدي او د انساني کرامت او بشري حقوقو لارخه اوسنۍ ناورین ته د پایټه کې کېږي. یونام د شمال د غوښتنه کوي چې د طالبانو اوسنۍ رژیم د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لخوا په پراخ سرغړونې تورنده. له طالبانو مو د یونام د غوښتنه او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه وپوښتل، خو وایاندې ځواب را نکړ. مګر وړاندې ویلي په افغانستان کې ټول افغانانو ته په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړل شوې دي، خو طالبانو لښوګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلي، نجونې او ښځې له کار کولو، سیاسي او ټولنیز فعالیت راګرځولي او تر خوای د هغوی په سفر محدودیت لګولی، مخ پټول اجباري کړي، سرپټو لوبغالو، تفریحي پارکونو او خاري حمامونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. هغه بندیزونه چې د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته اشاره کوي او وایي د بشري حقوقو نړیواله ورځ داسې مهال راځي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د سازمان نن سهار په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي باید ولیدل شي چې په دوامدار توګه د دې سرغړونو دوام خلک څنګه د کړاوونو سره مخ کړي دي. هاخوا د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوترش په خپل پیغام کې ویلي نړی د بشري حقوقو پر وړاندې له بیساري او متقابلو ننګونو سره مخ ده.
Hunger and poverty are increasing an affront to the economy.
ول وګو بي وزلي مخ په ډيري دوده د سلګونو ميلونو خلکو اقتصادي او ټولنيز حقونه له خطر سره مخ شوې دي. مدني فضا د تنګیدو په حال کې ده. د رسنۍ او ازادي او د خبريالانو خوندیتوب تقریبا د نړۍ په هر برخه کې له خطرناک رکود سره مخامخ دي. پر بنسټونو باور لمنځه تللی، په ځانګړي توګه د ځوانانو ترمنځ کورونا او بعد خزو او ونجونو په وړاندې د توتريخوالي زیاتوالی او نجات پالنه د زغم نشټوالی او تعبیز په پراخه کچه ډیر شوې ده.
انټونی ګوترش پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې د ستونزمن وخت کې د ټولو بشري، مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو ته خپل ژمنتیا بیا تازه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د ټولو انسانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی او د هغو ترڅنګ د درېدو ډاډ ورکړی چې انساني حقونه یې تر پښو لاندې کیږي.
و موریدل چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. خو په افغانستان کې کومه مسله څومره خوندي ده؟ امید زهیرمل په کاناډا کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ښځو د حقونو له فعال شینکی کړوخیل سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال بشري حقونه څومره خوندي دي.
زما پاند باندې په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دی خوا بشر حقونه په یو نوم په بل نوم باندې علنی نقص کیږي. بشری وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه دغه ټول د بشر د حقونو نقص د اسلام او د شریعت په نوم باندې کیږي. ولس خپل ارزښت ته لاسه ورکړی او د ولس حقونو ته هیڅ نوه درناوی نشته او دا واقعا د اندېښنې وړ دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته حقونه ورکړي دي. یقینا همداسې ده.
متاسفانه دوی نه پوهېږم چې د کوم شریعت نه خبرې کوي. دوی باید هر څه چې باید دوی په لیکل بڼه باندې ولري تر څو پورې ولس پوه سي چې په کوم شریعت کې د بشر حقونه په څه رقم تعریف شوي. ځکه چې دوی د هر شخص سره دوی په خپل زړه او په خپله خوښه باندې بشریت تعریفوي او پلي کوي. نو متاسفانه کومه ادعا چې دوی کوي دا درسته نه ده. په افغانستان کې د افغانستان میرمنې له هر نوه انساني او اسلامي او شرعي حق څخه محرومې دي او متاسفانه په نوم د شریعت او د شریعت عنوان لاندې دوی محرومه کړي دي. تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، د ګرځېدلو حق نه لري، د خبرو حق نه لري، د وړاندې د اعتراضاتو حق نه لري، د یو حرکت جوړولو حق نه لري او همدارنګه نارینه. زه فکر نه کوم چې دا واقعي هغه شریعت چې موږ ورڅخه تعریف لرو.
تاسو د افغانستان د پارلمان غړي هم پاتې شوی یاستئ. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مخکینی حکومت د بشري حقوقو د تامین په برخه کې بیلابیل کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي او مجبور دي چې ورته احترام وکړي. کچیرته هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د بشري حقوقو د تامین په برخه کې لري ونه منل شي، افغانستان د منځوي کېدو د کمی درجه په لور روان دی.
متاسفانه طالبان هیڅ شتم درناوی نه لري. هغه کوم قوانین چې جوړ شوي وو چې د اولین منبع دغه اسلام او شریعت وو، هغه هم نن ټول لغوه کړي او تاسو لیدلی چې هر وزیر وایي چې دا ظالمانه او د غیر اسلامي قانون. زه نه پوهېږم چې دا دوی عادلانه قوانین کوم قوانین دي. هیڅ دوی په لیکله بڼه نه لري، هیڅ قانون ساز معلوم نه ده، هیڅ مرجع معلومه نه ده، هیڅ میکانیزم معلومه نه ده. همدل لپاره د اندېښنې وړ ده. تاسو وکړه چې هر ورځ یو تن قصاص وایي، واقعا دغه قصاص ټول هغه شرایط چې باید وایي هغه دوی واقعا مراد کړي دي. آیا ضرور ده چې په مازار عام کې یو افغانان څومره له یو بد حالت نه تیریږي، نور رواني کې په ضرور نور تکلیفو باندې اخته کې او بسته کابینه روانې دي د انسان وژنو؟ آیا هغه پسغه تماشا لري چې باید ولس پر اټول سي او یو نفر څنګه په آزاد کېږي، په تکلیف کېږي، په ترقه مجل کېږي؟
په ټوله کې د طالبانو یو غوښتنه نړیوال ټولنې دام ده چې دوی ته رسمیت ورکړي او وسنۍ رژیم مشروع اعلان کړي. تر خو بیا داسې کړنې کوي چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د لاسلیک شوی کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي. دا تناقضات کولای شي طالبان یوې پایلې ته ورسي او د افغانانو په ګټه ووسی.
څه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې دوی هر څومره افراطي عمل وکړي په دې باندې به ولس وډار شي او دوی په مقابل کې دوی له یو کیش نه څه ډېره ویره لري دی د ولس قیام دی او یا د ولس راپاڅېدل دوی په وړاندې دوی په خلاف باندې. نو په دې خاطر دوی دا رقم علني تشدد نه کار اخلي تر څو پورې یو ویره د خلکو په منځ کې پیدا شي او جرأت ونه کړي. او دوم داسې فکر کوم چې په هر استخباراتي کړي ته دوی ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دا رقم افراطي شکل باندې برخورد وکړي، دنیا به دې ته مجبور سي چې نو تاسو سره د یو معاملې په اصلاح یو سر ونیسي او تاسو ترمنځ او تاسو په رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې خپل ولس په دا رقم یارول یا زورول یا تنگول د هیڅ معقوله لار نه ده. نو د یو ښه منل شوی حکومتداری ده. نو دوی باید خلکو خدمت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر د ښځو د حقونو فعال شینکی کډوخیل و چې له ازادي رادیو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې کولې.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ل آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هیواد نامتو سندرغاړی میرمن قمرګل پرون وفات شوه. د قمرګلې د کورنۍ غړو د هغې مړینه تایید کړې او ویلي دي چې پرون یې د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. قمرګولې وکلنینه هنر ته مخه کړې و. نوریاس نوری د قمرګولې د هنري سفر سوابق ته کتنه کړې.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي اواز لرونکې میرمن قمرګل د ننګرهار ولایت د کوس کونړ د خیوې ولسوالۍ په شګي کلي کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په وکلنۍ یې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمرګل ډېر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري اسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وځلېده. په ما مینه سترګې د سرې دي، نن دې ډېر ژړلې دي نه. دا د میرمن قمرګلې لومړنۍ سندره وه چې د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمرګلې په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړي دي. د میرمن قمرګلې دا سندره هم هغه وخت چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د خلکو په زړونو کې ډېر کېناسته. د میرمن قمرګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبل لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمرګل د موسیقي د هنر په شاوخوا 15 مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند سمره درې لوڼې او درې زامن دي.
قمرګلې هنري ژوند ته کتنه و چې د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې مو واورېده.
ازادۍ راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
هڅه روانې دي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلو د صادراتو لارې خندونه لري شي. د ترکیه ولسمشر په دې اړه سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې کوي. اوکراین وایي له مخکنی موافقه سره سره په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو په کافي اندازه غله نشي صادرولی. په دې بندرونو کې له یوې میاشتې راهیسې په غلو بار بیړنۍ منتظرې ولاړې دي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه وویل د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره سبا یک شنبه د روسیه او اوکراین له مشرانو سره خبرې کوي. په دې اړه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتو او ترکیه په منځګړتوب موافقه شوې وه او وروسته له دې چې په نومبر کې موده پوره شوه د نورو څلورو میاشتو لپاره تمدید شوه. اوکراین او روسیه په بیلابیلو دلایلو د دې موافقې د بشپړ نه اجرا کېدو له کبله شکایتونه کړي دي. د موافقې له مخې د اوکراین پر غلو بار بیړۍ به په تور سمندرګي کې له ټاکل شویو خوندي لارو تیریږي او د استانبول په بندر کې به د نړیوالو څارونکو له لوري پلټل کیږي. په استانبول کې پر دغه پروګرام د څارنې مرکز د پنځشنبه په ورځ وویل تر اوسه پورې د اوکراین نږدې 14 میلیون ټنه غله او خوراکي مواد له دې لارې صادر شوي، خو دا هم تاییدوي چې د موافقې په تطبیق کې د ځنډ د پیښېدو له کبله هومره غله نه ده صادره شوې چې دوی غوښتل. دغه مرکز په وینا اوس د استانبول په بندر کې څلور اتیا بیړۍ منتظر دي او ځینې خو له یوې میاشتې راهیسې انتظار ولاړې دي. د اوکراین خبری آژانسونو هم د خپل هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په قول ویلي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د روسیې د ځنډ له کبله حاضر دمه اوکراین یوازې د هغه څه چې په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه صادرولی شي نیمایي صادروي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي له یوې نارویژۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین جګړه به له کنټروله ووزي او هغه به د ناټو او روسیې ترمنځ پر یوې جګړې واوړي. یان ستولتنبرګ هم داراز وویل امکان شته چې د اوکراین جنگ د روسیې او ناټو ترمنځ پر یوې بشپړې جګړې بدل شي، خو دوی هر ورځ هڅه کوي چې داسې ونه شي.
خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې په فعالیت پیل وکړ، خو مسؤلانه او کارکونکي د برېښنا له کمښت نه شکایت کوي. پر دې فابریکه شاوخوا 55 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په 8 ساعتونو کې به 2 ټنه پنبه پروسس کوي. په عین حال کې د کندهار د صنعت او معدنو خونه وایي که منظمه برېښنا ولري د تولیداتو کچه به لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 130 د برېښنا او نورو ستونزو له کبله تړلې دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې پر دې نوې فابریکا 55 میلیونه افغانۍ لګښت شاغلي چې په 8 ساعته کې 2 ټنه پنبه پروسس کوي او 2 ټنه مالوچ، 2 ټنه غوړي، 5 ټنه کنجاره او 2.5 ټنه صابون تولیدوي. د دې فابریکې مسؤل اجه حبیب الله وايي په دې کارخونه کې 45 کسانو ته په مستقیم او 90 کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار کولو زمينه برابر شوی.
تقریبا 45 کسو پر زمور سره شاوخه کې کار کوي او تقریبا اچا 90 کسه غیر مستقیل کار مخالفه مر سره کار کوي او سره مجبور یو بیا موږ جنریټر ته دغه کړی دي. جنریټر مصرف ډیر دی، برخو نسته. تقریبا په ګډه ورځ کې 8 ساعت یا 9 ساعت برخ راس غم پر برشاوې ډیر زیات ده، نو ورته مجبور وو چې مثلا د وطن دي چې صاحب نو برابر سیاو. تقریبا دا خبر مش خلک پر کار وو چې صنعت هم فعالس او خلک هم پر کار وو چې نو په دا هم بس ضرورت شکی او دا په پریکا مو انشاءالله پال کړی ده.
د دې فابریکې دوه کارکونکي بشیر احمد او شاه محمد وایي خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابرېږي، خو که د طالبانو حکومت فابریکه لرونکو ته اسانتیاوي زیات کړي نو نور پانګوال به هم په فابریکو جوړولو سرمایه گذاري وکړي.
چیرې برکې موږ دلته تقریبا 50 ټنه مالوچ تولید کولای شو. که چیرې برکې نه موږ دلته 8 ساعت کار کوو په جنریټر مازما خپل کارګر اخته کړي نو تقریبا 2 ټنه 10 ټنه موږ کار کوو دلته، او که چیرې برکې تقریبا 10 ټنه پر موږ دلته کار کولای شو دلته.
دا دانه دار په بچ دین من سره ځي دلته بیا دردا ماشينانو چوزي د جسه فنانا وزي د فنانې سره بیا غوړي وزي او کنجاره جن جوړيږي دا غس بیا د صابونم جن جوړيږي. ډیر خوشاله په خپل وطن خپل کار کوي چې مشته د کار زمينه برابر سي په خپل وطن خو ډیر سره خوشالي. دا یو مشکل دی چې دا برق نه څخه د پارک صنعتي چې برق جوړ سي ار سره خوشالي په خپل وطن خپل کار کوي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د پومبدانی فابریکه لرونکو اړ دي چې د فابریکو د فعال ساتلو لپاره د شخصي جنراتورونو په مټ برېښنا برابر کړي. په کندهار کې دا مهال د پومبدانی د پروسس وسلويش فابریکه فعالیت لري چې دغه ولایت د صنعت او معدن خونی د مرستيال اجیر محمد په وینا کې منظمه برېښنا ورکړل سي په ورځني ډول به د تولیداتو کچه 6000 ټنو تل وړ کړي.
پومبدانی وایي فابریکه او ویش فابریکه است اوس تقریبا 1500 کسان چې دی چالانه په 2 ساعت کې د دې سره کار کوي. تقریبا 1500 ټنه دی د ورځي د وړو زرګر لري او شپږ زره ټنه موږ تقریبا مالوچ لرو. دا ورځي چې وینه د 2 ساعت کارخانه وچلې چې برکی او د برق نشتون له امله د زموږ دغه به کې نه پد صدره مې سوال لار دي چې هغه جنریټران چې دی نو جنریټر برق په فابریکه د پاره هیڅ کار نه کوي. دا موږ پکې دغه د پاره دي چې خپل لاس بچرم تقریبا 1500 ټنو بالا اوس کار نسکېدلې په دا وسالات کې.
په کندهار کې دا مهال 250 فابریکې ست چې یوازې 130 فابریکې فعالیت لري او نوري د برېښنا او یو شمیر نور ستوند له کبله تړلې دي.
له کندهار راپور مو اورید. قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ووري چې اسمت څاروان چمتو کړي.
طالبانو د افغانانو اقتصاد ویجاړ کړ. دا د ډیپلوماټ مجلې د لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی لکه چې طالبان د 2020 په اگست کې وخت ورسېدل د افغانستان اقتصاد چټک ولوید. دا د یو کال وروسته په سلو کې نیوی افغانان په سخته د کور خرڅ برابرول شي او شاوخوا شپږ اتیا سلنه د خوراک په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دې لیکنې چې ماری کلیر ایوانز لیکلی په دوام کې لولو، کله چې تیر کال طالبان وخت رسیدل د افغانستان اقتصاد خوندنه لرله، خو د دوی له وخت رسیدو سره نور هم خراب شو. د غالب د معلوماتو له مخې د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته افغانان د کور د خرڅ د برابرولو لپاره تر پخوا لا ډیر ستونزو سره مخامخ دي او د خوړو او سرپناه د موندلو لپاره ژوند له کړاوونو ډک شوی دی. غالب په وروستیو کې د افغانستان په اړه د خپل سروې مفصل معلومات خپاره کړل. ایرو ایژیا ریویو خپرونه هم په افغانستان کې پر بشری ناورین لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د ولسمشر بایدن حکومت د انتقاد غوتنی ول شوې چې په دې خاطر چې د طالبانو حکومت د بشری حقوقو پراخ بنسټه حکومت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خپل ژمنې نه دي عملي کړي، د هغوی خلاف په اقدام کې له کابل سره مرستي ودرولې، بانکي بندیزونه ور باندې ولګول او د افغانستان شتمنه یې کنګل کړې. د دې خپرونې پر اساس له بهره پر افغانستان د مرستو بندیدا سبب شوی چې د افغانستان اقتصاد سقوط ته نږدې شي. ایرو ایژیا ریویو په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت د جدي اندېښنې وړ بولي او وایي چې افغانان د روغتیا، کارموندنې او سرپناه په برخو کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. خبرونه د ملګرو ملتو اټکل ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د وګړو په درو کې دوه برخې یا تر 28 میلیونه ډیر بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیو هیمنټیرین خبرونه هم د افغانستان پر بشری وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د سخت ژمی را رسیدو او د افغانانو د کړاوونو زیاتېدو ته په اشاره د یو شمیر افغانانو خبرې راخېسته چې خپل تشویشونه ورسره شریک کړي دي. بیلابیل افغانانو د خبرونه ته ویلي چې سژنې ژمی به تر بل هر وخت سخت وي ځکه چې اقتصادي وضعیت خراب شوی، لې وی خو کافي خواړه نه لري او له بلې خوا د تودولو وسایل. خبرونه هغو افغانانو خبرې هم خبرې کړي چې کاروبار لري خو هغوی هم شکایت لري چې له دیش تر څلویر سله د پوری آیت کم شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و السلام مود نوزاد المن ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا ته ماجنګ سوال لري. نو په سری کلا کې ډیر د اوبو د دغه د خاط څخه ډیر منطقه و چې د خپل خونه کښ لري من ذکر لري من غواړم چې موږ ته د مسیح د خاط په کومه کرا ورسیږي موږ ډیر خوشاله یو جهان مننه ټول اوریدم ته السلام علیکم.
السلام علیکم یالالی حاجی کارتون اوریدم کوته نکیل وکرامات مخکې خو به خو ازادي راډیو به کابل کې دفتر وم او په خزانه کښې مس باندې ټلیفون ورته کوو ورسېدای شوی د امریکایانو له تګه وروسته مدني مصرفم لوړ شو چې امریکا ته هلته په کوجه کښې خبرې ورته کوو مصرفم لوړېږي اوس دا څه وخت کېږي چې په نوم بند شو. السلام
بل السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام. د هلمند له ولایته خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره، دغه زموږ کلی دی، دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمی کښې دغه زورواله کامران نه لړي چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅوي، څوک پټاټې خرڅوي، څوک ورور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې دي ښه تعمیران یې جوړ کړي په ولاکه تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک پنځه کوډلې لري د دغو د اوس په دغه ژمی کښې دوه وتاکه یو لري چېرې ولاړ شي؟ خو د دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دغه ژمی کښې خو نو خلک مه دربدره کوي. د خدای روی دي تاسې خو په هره لاره پوه شو نو چې تاسې هم داسې ظلم د دې ترده خونه بلدوزر را کش کده شبیه و اگر ده ترده اینک ده از ما خبره ده مشهران و تیو رسوی و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غاګل ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان ځنګړی پروگرام خبرو خو د شپه په مکړی خبرونو ته نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي دا هغه مهم سند دی چې اساسي بشري حقوقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقوقو نړیواله ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له 15 کلیزه سره برابر ده. ملګري ملتونه پر افغانستان پر واکمنو طالبانو بشری حقونو ته په درنوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې شپږ میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډیر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته لخند پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بس پنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدماتو ته اجازه ورکول کیږي څو د مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي او د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. د پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارس په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له امله پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګل کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له اوه کلنۍ نه یې هنر ته مخه کړې وه، څه باندې 15 سلګونه سندرې وویلې چې د هیواد د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګله د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼۍ پر روسیې تور لګولی چې ایران ته یې د هوایي مدافعي سیسټمونه، هلیکوپټرې او د جنگي جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته ورکړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته بي پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ښارونو په هوایي حملو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند جان کربي پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېساره کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیمه پایلوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پایلوبې ته ووتل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په وروستیو 2 میاشتو کې 300 هکتارو ډیر ځمکه له نشئی بوټو څخه پاکه شوې ده.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس اتګرز کارخونی لمنځه وړل شوې ده.
په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجی کښته مخه کړې ده.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انجا تر لس جریب تاریاکو اضافه حاصل وکړي.
دا چې د کوکنارو او انج د کخت او د دې دواړو بوټو د مالی ګټو ترمن څومره توپیر دی په دې اړه مو د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجنیر محمد یاسین رحمانی سره مرکه کړي.
انج چې د تر کوکنارو ډیر عاید لري،
خو اینجا چې ده هغه برعکس مر امراض ډیر نه کوي، ډیر ابیاری ضرورت نه لري.
د احمد نوید په نوم یو معتاد وایي چې خلک زما ماشوم زوی ته زما د نشول عمله پیغورونه ورکوي.
اوله کې چارس په موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکي ول، موږ ویلې راځه خو څو خو بیا په زور در باندې نه وایي، دا ور د استعمال که خو بیا خو نه کوي، په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولې ما څه بد در سره ولې چې داسې راته په غوسه یې؟
بد لا تور وک سپین ټول وطن دې وران ک.
یاسین خان دا ته اوس څه وایي؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم وطن مې څنګه وران کړو.
اوس خپرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په ورستیو دوو میاشتو کې تر سلو هکتارو ډیر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو د نشه یي موادو جوړولو تر دیر سو ډیرې کارخانې هم ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په تودو یا ګرمسیرو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی، د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه هکتار ځمکې د نشه یي بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او نشه یي بوټو د اړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس اتګز کارخونی لمنځه وړل شوی دی. یو سل واتو ستنه بلابل دولونو مخدره توکي ترلاسه شوی دی. یو سل شپږ دیرس هکتار ځمکه د ټول هیواد په کچه د مخدره توکو له کښت پاکه شوې ده او 840 اویا تنه تورن او شکمن کسان د ټول هیواد په کچه د دې پیښو په تړاو نیول شوی دی.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي بوټو د اړولو خبره کوي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې لمین سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. دا اداره د بزګرانو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو بزګر حبیب الرحمن وایي چې د سکل د طالبانو د حکومت په غوښتنه په خپل ځمکه کوکنار ونه کړل، خو د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
اوس خو موږ د غنم کرلې دي، نور شان باندې تریاک باندې تریاک نه کړو، ساده غنم کرلې دي. یا د تریاکو بدیل کې موږ نور څه نه دي کړلي. موږ د دوله صدا غواړو د تریاکو بدیل کې موږ داسې تخم راکړي چې د تریاکو په عوض موږ د هغونه ګټه وکړي. یوازې د هغه نه زموږ د کورنۍ بسنه نه شو کولی، نه زموږ د کورنۍ خوراکي توکي پوره کولی شي. دا مسې د یوې میاشتې بسنه نه خدای ستاسې ممینې.
د روزګان ولایت بزګر احسان الله بیا وایي وچکالي د دې سبب شوی چې دوی د کوکنارو پر ځای بل شی نشي کرلی.
ولا د ازمه د فار خو ډیر ښه کار دی چې مقصد د تریاکو بدل کې بل تخم یې راکړی وای. تریاک باندې ساده یوازې غنم دي، غنم خو دونه کتم چندان نه کې خیر. د حکومت سمون دغه خواهش دی چې تریاک بدل کې بل شی راکړي، مقصد یې بل تخم راکړي. تاسو تخم راکړي چې موږ د فار ګټو کې موږ دغه څخه کار واخلو، هغه په بازار کې بیرته وپلورو خرڅ کړو.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د تریاکو د تولید د دوام پر اندېښنه کوي چې د دې سازمان د هغې سروې پر بنسټ چې سږکال د عقرب په میاشت کې خپره شوه، په افغانستان کې د تریاکو عواید په تیرو څو کالو کې 400 میلیونه ډالر اټکل کېدل، خو په روان میلادي کال کې دا عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډیر ښودل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکتارو ډیر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان کې بزګرانو په دې وروستیو کې د کوکنارو پر ځای د انجی کښت مخه کړې ده. بزګران وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی ګټه ډیره او د دې ترڅنګ یې پالنه او روزنه هم اسانه ده. انجی یو بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې کار جنې اخستل کې یو په نړیوال بازار کې یو کیلو 25000 افغانۍ ده. د روزګان ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت ډیری سیمې د انج د کښت لپاره مناسب دي او په وروستیو کلونو کې ډیر بزګران له دې کښت سره بلد شوي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې په 15 کیلومتري سیمه کې هغه ځمکې چې په خوا به کوکنار پکښې کې کرل کېدل، خو اوس بزګر په دغه ځمکو کې د انجی په کښت بوخت دی. میرزا ولی د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي دي. د پخوا په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو لاتو کلونو راهیسې د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. میرزا ولی چې اوس مهال په خپله 50 جریبه ځمکه یې انجی کرلې، دی وایي چې د انجی کښت د کوکنارو په پرتله اسانه او لګښت یې کم دی.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انجا تر لس جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي، ځکه چې یو کیلو په 25000 افغانۍ شي. زموږ یو جریب ځکه 200 کیلو انجا کوي، بارہ یو جریب ځکه 50 لک افغانۍ جوړي. یعنی د 50 لک افغانۍ داسې نه دي چې دا د سر بچي، دا مهنه پیسې دي.
محمد نبی هم په خپله 40 جریبه ځمکه کې انجې کرلې او اوس یې په پالنه او روزنه بوخت دی. دی وایي چې په روزګان کې ډېرې شاړې ځمکې پرتې دي، ځکه چې نور کښتونه د برمې، اوبو او سري لګښت نه پوره کوي. دی بزګرانو ته وړاندیز کوي چې دغه ځمکې دې په اجاره واخلي او انجې دې پکښې کې وکري، ځکه چې انجې هم کورنۍ او هم بهرنۍ بازار لري.
دا باید هر څوک وکړي. زما خپله دا توصیه ده، زه هم که څوک ځمکه نه لري د یو بل چا سره چې په شراکت ځمکه وکړي، زه خلکو ته دا توصیه کوم که چېرې ځمکه نه لري پر بامې وکړي. هېڅکله دا تاوان نه کوي. هم به د خپل ځان اقتصاد جوړ کړي، هم به دا ستړی ملت راپور سي، هم به د ملک اقتصاد برابر.
روزګان د افغانستان له هغه 22 ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار په کښې کې کرل کېږي. د روزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د رسنیو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې بزګر دې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای انجې وکړي.
دا کرنه د تخم او نهال د طریقه کیږي. تخم یې درې کاله په مځکه کې، څلورم کال حاصل ته رسیږي، او ټاټوکه یې د دوه کاله په مځکه کې پاتېږي، درېیم کال حاصل ته رسیږي. بیا په ټاټوکو کې یو کلنې او دوه کلنې ټاټوکې شته، او تخمو کې هم فرق شته. تقریبا 96 تخمونه اوس افغانستان کې ډېر مرواج دي، چې هغه کې تر ټولو اعلی درجه سپینه تاجکۍ هنجې ده، چې د هغه شیده په ملي او نړیوال بازارو کې ډېر قیمتي.
بزګران د طالبانو له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هغوی زراعتي محصولات ته کورنۍ او بهرنۍ بازار هم پیدا کړي. انجې یو ډول طبي بوټی دی چې د درملو، عطرو او صابون په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. که څه هم په روان کال کې تر اوسه د طبي بوټو د صادراتو په اړه نوې شمېرې نه دي خپرې شوي، خو په 2000 میلادي کال کې د افغانستان د ټولو صادراتو 25% طبي بوټي وه. په 2000 میلادي کال کې له افغانستان څخه 40000 ټن انجې صادره شوې وه چې ګټه یې 45 میلیونه ډالره کېده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجې کښت مخه کړې ده. دا چې اوس ځینو بزګرو د انجې کښت مخه کړې ده، په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړې او پوښتنه یې ځینې کړې چې د کوکنارو او انجې د کښت او د دواړو بوټو د مالي ګټې تر خپل منځ څومره توپیر دی. انجینر رحماني لومړی د انجې د کښت په اړه عمومي معلومات راکوي.
انج چې ده، د انج کرل په هم للمی شکل کرل کېږي او هم په کرنیز مځکې کې د کښت وړتیا لري په اوس فعلاً وختو کښې. او نوې چې دي عموما کې دوی په دوه نوع باندې ویشل کېږي، چې یو شي د سپینې شیلې تولید سپینه شیره کوي، او بل چې ده سره شیره کوي. د انج د کرلو لپاره هم د سړو مځکو لپاره دا برابر ده، هم د یخو مځکو دپاره. هغه مځکې هغه صحیح چې هغه واورې لري، بارانونه لري او یخنۍ یې ډېره وي، موږ کولی شو چې په هغو مځکې هم دی وکړو، ځکه د دوی مقاومت د منفي 40 درجې څخه شروع کېږي. او هغه ساحې چې ګرمې دي، حرارت درجه تقریبا تر 45 درجې پورې کېږي، هم دی کولی شي هلته پر رشد وکړي، رشد وکړي او حاصلات ورکړي. د افغانستان په ټولو سیمو کې کولی شو چې د انجې کښت وکړو او هلته اصول ورڅخه واخلو. هغه سیمې چې کوکنار پکښې کرل کېږي، هغه البته ګرمې سیمې دي په یخو سیمو کې، ځکه دی د منځ څخه ځي مقاومت نه لري. خو په ګرمو سیمو کې ډېری وخت کوکنار کرل کېږي یا دښتې مځکې کرل کېږي چې د هغو هوا صحرایي وي. نو په هغو سیمو کې انجه هم مکمل اصول ورکوي، ځکه چې موږ دلې کرلې دي،
شاوخوا سیمو کې ټول پر وصول ولاړ دي. سشکل
د انجی او کوکنارو مالی عاید کړه ته مقایسه کړي، ځکه د کوکنارو د ډیری بزګرانو پلمه ده چې دوی ځکه د نورو بوټو په پرتله د کوکنارو کار خوښوي چې عاید یې ډیر او نور بوټي ورته هغه پیسې نه ګټي چې دوی په کار کې مصرفوي.
انجی چې دا تر کوکنارو ډیر عاید لري سید چې خلک وايي موږ د عاید د فار کړله، لیکن د هغه مصارف ډیر و، امراض یې ډیر و، کاریګر ته ډیر اړتیاو پر فجریز مکه باندې. خو انجی چې دا د هغه برعکس مر امراض ډیر نه کوي، ډیر ابیاری ته ضرورت نه لري، او کاریګر ته په یو جریز مکه باندې دوه دانی کاریګر ته ضرورت ده. یعنی پر یو جری باندې کچیر مش 4000 دانی رشي ولرو دا تقریبا 300 کیلو پر وصول کې 64 ډول وس بازار یو نیم سل ډالر دی. یعنی دغه د پیسو غټل چې دی آی جوړول چې دی هغه پمڅه کې درشو پر پتیادات پر اړه لري. هر څومره اندازه باندې چې زموږ بوت په فجریز مکه کې ډیر حکومت وصول زموږ ډیر کچیر پر هیوا جیر زمکه باندې زموږ د بوټو تعداد 8000 دانی وی دا تقریبا 300 کیلو پورې وصول لري.
ډیری وخت بزګر شکایت کوي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو په محل دوی د حاصلاتو د خرڅلاو په برخه کې لستونز سره مخ کیږي او کرنیز حاصلات کورنی او بهرنی بازار ته نه رسیږي. د انج په برخه کې بازار موندنه څنګه ده؟ ځکه دا خو تقریبا یو نوې بوټی دی چې بزګر په دې کچا کارولو ته مخه کوي.
د انج بازار شدی ګرم بازار دی، یعنی د کوکنار په پرتله باندې کوکنار هم داسې چې بازار یې ګرم خو لیکن په هغه وخت کې د پقاچاک باندې اړول کیږي یو هوا تقبل هوا. لیکن انج چې ده انج موږ کولای شو چې خرید فروش په هم داخلي بازار کې بغیر د کوم ستونزې څخه تر سره کو او هم نړیوال بازار عموما کې دی. انج چې ده دا ول کیږي هندستان ته چې د هندستان څخه بیا نور مملکتو ته ول کیږي په نور هوا دوک د دوا په جوړول صنعت پر څخه استفاده کوي چې مختلف نوې دواګانې د څخه جوړیږي چې هغه انساني دواوي دي چې د انسانانو لپاره استعمالیږي، د مختلف افراز لپاره حیواني دواوي دي او همدارنګه زراعتي دواوي دي چې دغه ټول کې د څخه استفاده ورڅخه کیږي. دا چې اوس د افغانستان اسلامي امارات د پریکړه کړې و چې کوکنار باید بند شي، نو ډیرو خلکو دې ته زړه شکړی دي چې مطلب انجه وکړي د انجه روا کشته زړه شکړی دي او دوی هم دا وایي چې موږ د هغه کڅخه ډیر ستړي وو خو څومره کولای موږ نو څه کولای چې د دې پرځای باندې بل کښت وکړو. اوس خلک راضي دي د ترسیدلې دي چې راسي د انجه کښت وکړي او هغه ساحو کې چې حاصلات ټول سوي دي هغه موږ خپل خریداري کړی دي تر تجارانو پورې مرسول. یعنی دغه پروسه د بزګر څخه نیول تر تجارانو پورې دا ټول یو پروسه ده چې تګیږي او ټول خوشاله دي په دې چې هر یو ته خپل اندازه ګټه رسیږي او په هغه ګټه باندې دوی خوشاله دي.
رازا کرم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم اوس مو په ګاډه ملاوو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داس مردار شای دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پر 12,000 2,140 2,000 او 15,000 کیلو هرتز خبريږي. د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ډاکټر احمد نوید منځنۍ طب لوستي اته کاله په بیلابیل روغتونونو کې وظیفه اجرا کړې او په میاشت کې به یې زرګونه افغانۍ خپلې کورنۍ ته ګټه وټوړله، خو د نشې له امله یې د هر څه له لاسه ووتل. احمد نوید وایي سره له دې چې د نشې موادو په زیانونو پوهېدم خو بیا هم د نااهل ملګري له لاسه په نشې موادو اخته شوم. دا چې احمد نوید خپله لومړۍ نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
دولسمه پورې عبدالرحمن پژواک لیسې نه فراغت لرم او بیا طبي متوسط غزنفر ته تللی یم. له هغه چې مې فراغت اخیستی ده په لنډ هغې درته وایم د ډاکټر معاون په صفت باندې فارغ شوي او بیا د کابل ډېرو شپخانو کې له دې نه خوا بیا روزګان کې مې هم وظیفه ډېره کړې. 2 کاله 8 کاله مې هلته وظیفه کړې. جمهوریت وخت دغه وخت کې دلته
فلپین د خلکو سره ما کار کو نو ما شم خو ارڅخه سهار برتلو وظیفه ته مازیګر بس لاړو د موږ کورو سره یو چوکیدارو نو به د منطقې ځوانان ټول لاړو د چوکیدار سره بکې ناستلو د شپې به وروره جان تر لاس یو ولس دولس بجو پورې به ناستو دا بدبخت به دې نشو باندې د سرو نو موږ هم نوې ځواني وغه وخت عقلم دونه پوخ نه وو اوله کې چارس به موږ وویل بیا وروره جان تریاکي ول موږ ویل راځه خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي دی ور د استعمال کې خو بیا خو نه کوي په همدغه کې بس د سره بدبخت شولو ټول بد ملګری بد ملګرو سره ناسته پاسته دغه مشکلات راوړي بیا وظیفه پاتې سویار څنو تر نن راځي پورې او ډیر سړی خپل بیا وظیفه کې ناغېړي کوي هغه وخت کې کوم دی واده وظیفه د رسمیاتو ټایم ته هغه وخت کې دې شي ته ضرورت لري یا ورځ دوه ورځې درته تحمل وسي خو یا ورځ به وسي علاوه کې دوه ورځې درې ورځې نه وظیفه ده کنه غواړي کار غواړي په ورزګان کې وو تقریبا جنگ سوی او زخمیان راوړي او هغه وخت کې ما سره نشانه و په هغه ایمرجنسی کې وو موږ ډیر بد حالت ډاکټران ټول په زخمیانو په هغه اخته وو نو ما کوشش کوو چې ځان له دې جو باسم او ځان ته نشه پیدا کړم باید چې مال ته خدمت کړی وای هغه هغه کړی په هغه حالت کې یو ورور دی زخمی پروت یو هغه او ته هغه پرې دی په وینو کې په هغه کې بیا لږ جن ځان باسي بدبخت شي په سر روان سي دا سی بدبخت شاید سي خپل ځان ته سړي غوسه راځي د کورنۍ خلاصه کې ما خپل د درس ویلی دا وظیفه ما ډیره په سختی لاس ته راوړې و او د دې نشي په ډیر کم وخت کې مال لاس برته وېستله تقریبا 13000 روپۍ مې ماشو او په هفته کې یو درې شپې نوکری والی راتلله 1500 نوکری نو تقریبا 2000-3000 داسې جوړید دا خو داسې یو بدبخت مرض ده سړی هغه اعتبار هغه له بینځي کنه نو د موږ د کور څنګ کې دکان ده چون په دې عمل مې کړی ده خو منطقه کې مې ډیر ښه وخت تیر کړی ده ا دکاندار ته ویلې وای لاړ شه وای ځان بستر کړه وای دا زوی د سیده اوس په خبره پیږي دا زوی سر د ماشومان واسه جنگ کې هغه ورته پیغور کې سپلار دی پودری د سیده په د باندې ډیر بد تاثیر کوي نشه خو ډیر بد اغیز لري په وجود باندې تقریبا که درته وایم اصل سګي اخلاص کړی ورور چی شي سپاپیزه کې ډیر شان لا یاد وتلی بس په دغه سي غضب وخته یو کنه خکور خپلار خمور خو زندگی
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسد الله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغۍ ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي او دمدغه تغیرات لوجه مریض کې عرقی، شوري، ایسی او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی د دې چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجه نه مونږ پیږو چې دا مرګي یا اپلیپسی مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوې دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقی اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي نو عملات زیاتیږي هلته د مغز نظم خرابیږي نو مریض شعوري ایسی روحي حالت له لاسه ورکوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د یاسین خان د اکرم خان ملمستون یا حجرې ته ورځي. اکرم خان خوشاله کیږي او تود هرکلی یې کوي خو یاسین خان ډیر په قهر وی او اکرم خان ته اختارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولی د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولی په قهر دی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلی؟
ولی ما څه بد رسولی دي چې داسې راته په غوسه یې؟
بدله تور وي که سپین، ټول وطن دې وران که.
یاسین خان دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم، وطن مې څنګه وران کړو؟
وایي څه لی مړه کړه، دی لا بدي نه بولي، د وطن ټول ځوانان دې تباه کړل، ته وایې څه بد مې کړي دي؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر یې او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې او ټول ساقیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ورباندې خرڅوم.
نو یو ځل د ځوانان په پوډرو اخته کړه، اوس مجبوره دي چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسې چې خپل زامن له نشو نشي راګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته به زهر خرڅې او زموږ ځوانان به پې وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده؟ ته پیسو په سترګو ړوند کړی، که ستا زوی پوډری شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکوې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ما ته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کېږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی د په سمه پوکم، که د په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کړې بیا به د کارخانه سوځول کېږي.
د چا پلار هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کړې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوه کړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره، زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړئ چې نن ډیر فرمایشونه لرو.
دا دی حاجي صاحب، خپل وس کوو، نو نور څه وکړو؟
باز هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړئ. ریښتیا یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجي صاحب،
که تاسې ډیر کار وکړه په بله میاشت کې مو معاش در جګوم.
یار حاجي صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجي صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشیش هم درکوم.
یاره دا خو د زوی زیره ده، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده، ولې دومره وارخطایې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده، خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ ویم دومره ډیر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او ناری وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمون کلیوال خو بنوی ور سره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ور سره دي. یاسین خان مشر دی، الا ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا د موټر ته درخیږم. ای لکانو، وتختی چې زمو کارخانه رسوا شوه، هله ژر وتختی. هغه د کلا د شا پر دروازه وتختی.
خلکو هله تیل راوړی او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوان ونه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ، ژر کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.